احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبان رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګیا ورسره مل پلاوی سره په ګلخانی ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور له مخې مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیازري واکمنۍ را وروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د طالبانو، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړه. دې پلاوی نن په اکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې ولیکل. په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. فرانس پریس اژانس د طالبانو او عوایني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سه شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافر وړونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا سرویس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال ایستلي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو لوی ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهیدلو سیلونو په روسي ورځو کې په ټول پاکستان کې مرجوب لاړولې ده. د جمعې پورس په غرنیو شمال لویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مروشیو شمیر 300 ور شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په روسي ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې بے ساره ورښته. د عراق لومړي وزیر محمد شیا سوداني وویل د شورون پرم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رویټرز اژانس راپور له مخې سوداني دا اعلان پرون سیشن به وکړ. رویټرز وړاندې وای عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتی کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د برېټانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نورو قراردادونو لاسلیک ته لاره هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د تیلو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په هرات کې د موټرو د ټکر لامل پولیسکونو کسان وشل شوی دي. وړاندې جزئیات ترکو. کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه دی. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورشتونو له قربانیانو هم خبرو.
دغه بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي، یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دي.
دا د تازه ورشتونو د قربانیانو شمیر دی. د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په یو شمیر هیوادونو کې په کنسرتونو سره لمانځل شوی او لا هم دا لړۍ روانه ده.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تر رسیدلې دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په مرو شویو کې 19 تنه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې د پیښې ډېری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسېدونکي دي. دغه ترافیکی پیشه تیرش په شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د هرات اسلام کلا پلار ل ایران درې سل شوی کډوالو د مسافر وړونکو بس او د تیلو د یو ټانکر موټر د ټکر لامل رامنسته شو. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات کې درامنځته شوی ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه هاویا تنو ته رسیدلې. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانی نن د اګست په شلمه رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو دوو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللې او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تیره شپه د اګست په 19مه شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک د کمیټې شمیرې چې بختره جانس خپلې کړي خی چې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې چې ایران په ورستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوالي ستلي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نږدې دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او دوه کال وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایرانه ایستل شوی و خو په ورستیو کې یو وار بیا دغه هېواد ته داخل شوی و.
رحیم الله
کازولایته پروان بو دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو او لمخ سره یې دلته کار کاوه. کومر بای اتلس یو لس کالو دلته ایران ته د کار کولو او خجوان په خیل راغله او خود استوګنی داسنادو د نن لرلو لامل لدی زی وستل شو. افغانستان ته لرسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطی او د موټر د تیز تګ لامل لدی پیخ سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیخ لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطی او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډیری قربانیان د بس سپرلی و خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 18 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 900 ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشټوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لاملې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه بیا او ترسیدل دي. ازادي راډیو دا خبر په خپل فیسبوک باندې خبر کړی دی. هلته ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. یو شمېر پیغامونه تر تاسو رسو. هلمند افغان لیکي د افغانستان زیاتره موټر چلوونکي لایسنس نه لري، که لري هم نو د پیسو او واسطه په زور اخیسته دي. په نتیجه کې په موټر چلولو او ترافیکي قوانینو هیڅ نه پوهیږي. همدا وجه ده چې په افغانستان کې ډیر د موټرو ټکرونه کیږي. شیر محمد افغان لیکلی دی په دې کې د ډرایور څخه ګناه ده، اور یې اخیسته شاید له کوم مسافر څخه غلطي شوې وي، سګرټ یې څکول وي او داسې ځای کې گزار کړی وي چې موټر اور ترې اخیسته وي. رفیع الله احمد زلی کلیدی ولا چې د شرکتونو جوازونه لغوه نکړي ولا کې کم کړي، د پیښو مسلکی زده کړو ډیروران باید زیات کړي. نعمت همدرد لیکلیدی د پیښه علتونه به احتیاطي د ترافیکي اشارو اصول نه مراتول، د نشي موادو استعمال، د لوی لارو مسافر وړونکو موټران باید دوه ډیروران ولري، به خوبي مهم علت ده. بشیر احمد مهمن لیکلیدی تیز رفتار، وړوکه یو طرفه سړک او د نشي موادو استعمال علت ده. محمد زومان لیکلی دی ډیر علتونه لري، د ټلیفون پیسې استعمال او داسې نور ډیر مسولیت د ترافیکو په غاړه ده. شاکر نیازی لیکلی دی د سړکونو تنګوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات. رحیمی لیکلی دی لوی علت د سړک زیات کمبره کېدل لوجه هر وخت ټکرونه رامنځته کیږي. عبدالناصر تسلی کلی دی پلو یو لارو کې موټر سایکل باید بند شي. البته په دې خبر لمخي په دې پیښه کې یو موټر سایکل هم په ټکر کې و. جاوید اکبری لیکلی ټول علت د کوچنی وسایلو د بے پروايي دی. او حبیب کاکړ لیکلی د حکومت جی پی ایس امپلو یو موټرونو کې لګولې مګر بیا هم داسې پیښ کیږي سړی ډیر خپه شي اکثر ډیر وران د د پوینا او د د لیدا سره سم چر سیستم علوي
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کابل د افغانستان چین او پاکستان د درې اړخیز ناستې کور پدې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دي. دا درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مذاکراتو دغه لړۍ شپږمه لړۍ ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې سره کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
په کابل کې د طالبانو چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه شپږمه ناسته کې د ګډون لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساغدار او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کابل ته رسیدلی. تمه ده چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د ترګرۍ ضد د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سیمهیزو همکاریو په ګډون په بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له دې رسمي ناستې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر لامیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد لیواله دی چې د لارې کمربند په ستر اقتصادي پروژه کې افغانستان هم ورګړ شي. په اعلامیه کې راغلي وانګي د غراز ویلي چین غواړي په روان کال کې د افغانستان د قانونو د استخراج عملی چاري هم پیل کړي. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید افغانستان او چین دوړخیزي اړیکې مخبرو ده بللی او چینی د افغانستان خصو د ګریس شریک ګڼلې. هغه ویلي چې اوس مهال د دوړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول سوداګري زراکړه ورکړه یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې خو دا کچه په نګدي وخت کې د پام وړ زیاته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بل بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایساګدار په مشرۍ د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د لیدنې خبر هم ورکړي. په بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي، سترو پروژو، کډوالو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. په بیان کې راغلي امیر خان متقی په دې ناسته کې ویلي دوی لیواله دي چې له پاکستان سره سوداګري او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. نو موړي د غراز له پاکستان غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو او راتلونکو افغان کډوالو د حقونو د ځای کېدو مخه ونیسي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لقول راغلي چې حکومت له افغانستان سره د دوه اړخیزي سوداګري او ترانزیت ته د پراختیا هوډ لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې چنن خبره کړې ویلي چې د طالبانو چین او پاکستان په درې اړخیز ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته لې ساغدار سره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت نور چارواکي هم ملتیا کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د درې اړخیزو همکاریو د زیاتوالي او له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بحثونه وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلي د چین پاکستان اقتصادي دالیز یعنی کمربند او لارې د پروژې پراختیا د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه ده. دا په داسې حال کې د ټاکل شوی و د روان اگست په پیل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي خو هغه مهال سفر لغوه شو او وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی د دې سفر اجازه نه ده ورکړي.
د طالبانو د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې راپور مو اوریدو. تازه خبر دا دی چې د غدری سره وزیرانو غونډه وکړه. دا غونډه په کابل کې تر سره شوله. د طالبانو د خارجه وزارت د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې پر پخوانیو تصمیمونو باندې بیا خبرې وشوې او ټینګار وشو چې درې سره هیوادونه به سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي روابط پراخوي او تقویه کوي. به د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل سي افغانستان او پاکستان همکاري باید پراخي سي او همدارزه د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په پراختیا هم ټینګار کړی دی او په دې ارتباط باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساقدار ویل دي سي افغانستان او پاکستان د همکاریو ستاینه کړې ده او هیله څرګنده کړې ده چې د دوړو هیوادونو په روابطو کې به پرمختګونه رامنځته شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د اگست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دغه څرګندونه ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان شزو په بشپړ وړاندې ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکې وای چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملیو نړیوال مرستندوی کارکونکې له دندې څخه خندونو سره مخ دي. هغوی کوخل کیږي، ټپیان کیږي، اوان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سیشن به په ورځ د اگست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکې لجیتي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوها، نوښت او زغم ځواب شوي دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو وخت سینا کارکونکي چې وینو غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
د دوی شرط دا دی کچيري بشري خدمتونه تر سره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمائندګانو څخه یو لمون سره اوسي او هغه زمون کار لنګ دې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحه ته زی دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خوان پلار.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوي چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی چې په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو د څلورو کسانو ژوند اخیستی. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځاني زیان ترڅنګ په دې سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وای چې د سیلابونو له امله کورونا او کرنیز ځمکې ویجاړې شوي. د طالبان حکومت او مرستندوی بنسټونه د مرستې ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد د اگست په 13مه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوښتي.
دغه بارانونو له امله موږ عمله موږ سلور هیوادوال په شهادت رسیدلی یو تن ټپی سوی یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړ سیوی دي شپږ سرویس کورونا په نسبت توګه ځانمن سیوی یو سل دیش جریبه کرنیز زمکه یو سل پنځه دیش جریبه باغونه شپاړس کیلومتر سړک دوه پلونه او پلچکونه ولس سو ونی یویش د اوبو کانالونه ځانمن سیوی دي په ټولیز توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سیوی دي
دی وی له ځانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل کاپیسا پروان لوګر ننګرهار لغمان پکتیا پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځانی او مالی زیانونه اوښتي
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولي دي لکه کرنیز ځمکې دي کانالونه دي کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده تن سیاسرم شهید شوی یو نارینه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان کونړ ننګرهار لغمان لوګر خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې دغه ادارې په یو اعلامې کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو ترمنځ وي په اعلامې کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي یادونې وړ ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
سپینې ماڼۍ د سیشن بی پورز رسمن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له یو سلو اویا میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د جمهور رئیس ټرمپ پیغامونه ورسوي نوی حساب چې د اټ وایټ هاوس سپونم جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسو شخصي د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د جمهور رئیس تاریخي لاسته راوړنې تر خلکو د ډیرو رسنیو او پلیټفارمونو له لارې ورسوي د روټرز د خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ټرمپ د ټیک ټاک سره ځانګړې مینه لري خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارکونکو شخصي معلومات شي د چین حکومت لاسته ورشي
لا خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې له خبرونو ور هاخوا ته مو د افغانانو له کنسرتونو خبر کړو او وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه تر تاسو ورسو دا یادونه به وکړم چې دا ازادي راډیو د خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هلته د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو له لارې خبرو همدارس د ازادي راډیو اونیز خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندل شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د یو شمېر ویډیوي راپورونو یو شمېر ویډیوي راپورونه هم تاسو پیدا کولای شئ او لیدلای شئ د اسد یاسمری اتبشتمه په افغانستان کې د نن به ټنګ ټکوره خوله د غیواده بهر بیا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره ول منسل شو اروپا کاناډا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو په دغو پروګرامونو کې برخه واخیسته د څو دغو پروګرامونو په اړه جزئیات په دې راپور کې واوري چې په جرمني کې د جاوید امرخیل د کنسرت په یوې سندرې پیل شي
و
اروپا، امریکا او کانادا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یا زمري د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 23مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تیر جمهوری نظام د ملي اردو جامې هم اغوستې وې. د دغه کنسرت یو تنظیمونکي رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 23مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو. ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 23مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلار اچول شوی و. دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت و. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم. دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړوو. مشق و تمرین لرم. بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم دا ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرام یې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. د اسد یا زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نېټې سره برابره ده. په 1299 لمریز کال کې په دې نېټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست 19مې نېټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لال هلمند ندالی ولسوالی څخه خبره کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ډیر ګران شي. باید دا غوښتنه ته ورسوي. پخوا پمبا په 250 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ شو. چې موږ حاصلات واخلالی دغه نورې وادو ته باید صادر شي. دا هلم پوره کړي. حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته جامه شکر چې مې یوازینی ولایت څخه د ما نظر خدا غدا صفه ترپیسونو کې خلک د کښ په پالنه باندې نه پوهېږي. نو دا خلک ډېر مصرف هم وکړي خو هغه کښ یا سدې کرله یا هغه حاصلات ورنه کړي. دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه نو د ما نظر دغه ده دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي. هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپه ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو زما نظر السلام علیکم.
سلام پای محمد خواجه حکمرلیم د خوست ولایت څخه. زه د دینجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو لپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او کاغذلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د جنو د زده کړو لپاره ونې خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله دا چیرې غو جوړو سه وخت په موتور دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاست وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي په دې هکله به معلومات لسره وړو د چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي د قریشو د بنی هاشم د قبیلې څخه هم شپېلل کیږي د دویمه هجری پیړۍ په ورستی کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو ورسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول نو په دې وخت کې په یو سل شپږم هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمه ته راولېجل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې جديد لودلې دغه مخ څخه ملاتړ وکي او د وینې په بایدا امویانو پر ځای عباسیان وخت ورسول چې د عباسیانو دوره بیا 1530 کال اوجداس او 1530 کال دوام وکي چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې لمینځي او د دې خلافت رنګیږي د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته ورسول موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او به وزلی زیاتیږي چې تقریبا 300 میلیون درهم ته رسیږي نو د عباسیانو په دوره کې د دغه عملیاتو شمیر د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د عباسیانو د مادیاتی زورزتی په وړاندې منستسول او په ځنګړې توګه د هیواد د شمال او لوی ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي ترسو لشتور لږ دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي عباسیان هم په دې باندې ونته باندې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونه په یوازیتوب سره آرام کړی او پر دغه پاتونه باندې برلاسه سي له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمېزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان تر جلب کړ او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبولګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه یعنی د اوبولګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي د هری رود او د هلمند د سین څخه نوی کالرونه او اویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه د اویا څخه زیات اوبو جرندې او په سیستان کې هم بادي جرندې جوړستولې په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربوشي کرل کېده په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړي تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز وو د ورشمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په سینو برخه کې رواج درلودي په غور او په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل د غور ولسو په گاونډي هیوادونو ته وصلې به گاونډي هیوادونو کې د شهرت دلودي په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوس په سپینزر سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپینزر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غولې جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ازاتو کې لوی لاس درلودی، بشار بن بدر تخارستاني شاعر، او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه وه او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اردن راهب یا موبد وو. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې وو هغه د برمک زوی خالد وو چې د اموی ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې وو. یعنی د مروان چې هغه د اموی خلافت د اموی واکمنی اخرنی خلیفه وو یا اخرنی واکمن وو، د خالد د همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیی د زوی د کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي، او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د پغړوي او د دوه زمونه سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي. او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوي او خپل د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته. طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو 1500 هجری قمری کال کې په فوشنجی د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدل دي چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. د هم یو ډیر هورمون سړی وو، د دوه بس وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی وو د هغه ملاتړی کوي. او په 1590 کال کې بیا د امیر رشید وژني څو خلصته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د دولتونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشلی تن پراتاک او همدارنګ دغه پخپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوې پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوې شکل او یو نوې بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوې اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو دین او عقیدې خواندان کړل او همدارنګ د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لار کې کوم خندونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې هغه د منځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډیره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړی هجری پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف، په حدیث، د فقه په تسهیل کې هم دی وپوهیدل او ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډیر مشهور پوهان لکه نومان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزی، همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویمې هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه چې د هغو د جملو څخه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي علم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په اتلسم او نولسمې پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنۍ او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کې او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخشي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلامي هویت ورکوي. ټول خلک یې د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی یې د تورو بخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دا په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بای اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځنګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به موږ ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته زریجو، تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس شز دکې او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
Thank you.
شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیلمه ومنې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوله سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتسونو په حق لده د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتسونو رامست کیږي د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتسون د هغه اوریز څخه چې شاه شجاع سلطنت ورسېدي خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپل دیني او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغه کې پیوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپل سخت کرکټ سرګند کړل. د انګلیسیانو خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لارې وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاتسون شروع سو چې د تړون دغه ملي پاتسون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نائب امین الله خان لوګری عبد الله خان څنګه د دې ترمنځ د اخصه ورسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اولی پرنس خپل کور کې وژي او رسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغه ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان کابل ته ورسوي چې داغه پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چلس څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطن د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د څخه نور قواوی راوړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکا کول په مجلس کې غوښتل چې هغه وژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچه باندې چې هغه ورته ډالې کړې و په هغه سره وژني او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځ وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوی هم په خپل منځ کې د دې په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد پای تر رسول کیږي. قواوی هم چې 14500 تلو تر رسیدل د لوږ سره مخامخ کیږي او په دې وخت کې سورجمي هم و چې د سالو بیا د کابل څخه د وټلو شرایط د مجبوریت لامل و منل نه دي. مجبور سو په اخره د دایو منل چې د کابل څخه ووز. رازو د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پچاهی ته چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پچاهی مختوري. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادی کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ورسېدی او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې د انګلیسانو د ختیځ د دې په واکمنی کې کیږي چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه په خوا د سیکانو تر ولکې لاندې و چې ورسته بیا انګلیسانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپل ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د د په کنټرول کې دي د هغه څخه ورسته د ورسي او هندي کمپنی ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنی د ژوند کې وي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واکې دي د خپل ځان او خپل ورسه د خاصه خجونه کوي چې د ختیځ هندي کمپنی د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل څه نه کوي او د هندي کمپنی د دوستانو سره دوست او دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي او دغه تړون لاسلیک شو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسه او هندي کمپنی ترمنځ بسوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځ کمپنی به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځ هندي کمپنی په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران د خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولی سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو دیالس زریز سوار او اتلس زریز پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لیږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استاسي په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه دوی هلته اوسیږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیره غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي. او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالی ده د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخ لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلی نسی. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې یعنی په دواړو حالاتو کې هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي او سربیره پر 1000 توپک باندې نور 1000 توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی وو او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ. واک ته ورسېدی ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور سره در محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره یې تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوی کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې، او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د اتو زرو عسکرو سره ووژل سو، او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. دغه په روحیې باندې ډیر بد اغیزه وکړه، د خپل اعصابو کنټرول یې د لاسه ورکړ. په کندهار کې جلاوالی غوره کړ چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړ، نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول، نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي. او په 1318 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي، او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سیمه و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو، او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو، او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې لدی چې بیا کابل ته ورسیږي، د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي، او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده، او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې وو هغه ته ورغلي. په 1318 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو کې په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول، جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل. چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه، او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ سو، چې بیا په بستام کې شخص سو. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ د شاه شجاع د دولت په حقله ورسره د ملي پاسونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په حقله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوړستنی شي پور سره مل پاتې سی وسی، او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستی وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
خالی میں داشت نستے دے جہاز کرا سی زر میں نہ رہ دے خالی میں داشت نستے دے جڑا زکر ازی جڑ میں نہ رہ دے خالی میں دا اشنا ناست سے دے جڑا زکر ازی جڑ میں نہ رہ دے جڑا زکر ازی جڑ میں نہ رہ دے شمال رحمان سگرو شیرین جانان متل مسافرو زمات جنگ آیا اللہ خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ جھوندے دے جڑا زکر عزیز رو میں نہ رہ دے خالی میں داشنا دن ہستی سے دے جڑا زکر عزیز رو میں نہ رہ دے جڑا زکر عزیز رو میں نہ